السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. یونما وایي غواړي دا ډاډ ترلاسه کړي چې د ټولو افغانانو غږ اورېدل کېږي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای واد طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې کړې ده. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت په خپل ایکس پانل لیکلی چې دا ناسته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راتلونکو اونۍ د غونډې په درشل کې د پراخو سلام مشورو په چوکاټ کې شوې. د یونما د بیان له مخې د ملګرو ملتونو امنیت شورا به راتلونکو اونۍ د افغانستان د وضعیت په اړه یو غونډه ولري. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دی او که لازمه بودیجه ورته ونه رسیږي له افغانستان سره به خپلې مرستې بندې کړي. د دې پروګرام اجرایوي مشر سنډي مکین له ای بی سی نیوز سره په خبرو کې زیاته کړې چې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل 16 کلن تاریخ کې د بودیجې له بې ساري کمښت سره مخ دی او په افغانستان کې دومره پیسې هم نه لري چې ان همدا اکتوبر میاشت خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ملګری ملتونه وایي دا مهال په افغانستان کې له 90 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له لوګي سره د مبارزې په برخه کې د نړۍ تر ټولو لویا اداره ده. د طالبانو حکومت د وو نورو ولایتونو لپاره هم د دنیا عالمانو شورا جوړ کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس د طالبانو د حکومت د ویان زبیولا مجاهد په حواله راپور ورکړی چې د بامیان، دایکنډي، نورستان، میدان وردګو، سرپل، غور او لغمان په ولایتونو کې د علماو شوراګانې جوړې شوې. ښاغلی مجاهد زیاته کړې چې دغه شوراګانې د طالبانو د مشرتابه د حکم په اساس جوړې شوې دي. هغه زیاته کړې چې دغه شوراګانې به د مشورې واک ولري، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي چې د کومو معیارونو پر بنسټ دغه شوراګانې جوړې شوې او په کومو برخو کې د طالبانو مشرتابه ته مشورې ورکوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او زورولو په خبرګون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ته یو شکایت لیږلې دی. د پښتون ژغورنې غورزنګ د حقوقي کمیټې غړي فضل رحمان اپریدی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
مونږ یو ختم یونایټډ نیشن هیومن رائټس کونسل چې کوم پرزیدنت دی وی ته ولېګه، د سره زموږ نورم پروګرامونه دي د سلسله کې مونږ به د اواز په انټرنیشنل لیول باندې اوچتو او په هیڅ صورت باندې چې دا کم غیر انساني، غیر اخلاقی، غیر قانوني چې کوم رویه ده افغان کډوالو سره، دا مونږ په هیڅ صورت کې نه برداشت کوو او د دې خلاف आवाज اوچتو.
د پی ټی ایم په لیک کې راغلی چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په بیلابیلو ښارونو کې زرګونه افغان کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شته نیولي او زورولې دي. د راپورونو له مخې پاکستانی پولیس او ځینې هغه افغانان هم نیولي چې د پاکستان ویزې درلودي. په کراچۍ کې بیا د پاکستانی پولیسو چارواکو ویلي چې دوی ته یوازې د هغو افغانانو د نیولو امر شوی چې قانوني اسناد نه لري. او د نړۍ د پیژندل شوي فوټبالر کریستیانو رونالډو لوبډله النصر نن شپه ناوخته په تهران کې له پرسپولیس ټیم سره لوبه کوي. د دوی لوبه د تهران په ازادي سټډیوم کې د نندارچیانو له حضور پرته ترسره کیږي. له کریستیانو رونالډو څخه په تهران کې د هغه زرګونه مینوالو د ډیر تود او له شور او زوګه ډک هرکلی وکړ. د پرسپولیس د ټیم مدیر پر هغه ته د دوه ورېښمینې غالۍ ډالۍ کړې او د النصر د ټیم هستوګنی هوټل ته که څه هم سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو لسګونه کسان ورننوتل او هر یوه د رونالډو د لیدو هیله درلوده. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسأله په تفصیل اوریدل شي. د طالبانو حکومت د ختیځ ولایتونو په سرحدي سیمو کې لسګونه امنیتي پوسټې جوړې کړې.
کونړ او نورستان او ننګرهار ولایت د پدې کې الحمدلله موږ سره نزيات پوسټې په حال کې په دې پرځي کرخه باندې.
دا چې هدف څه دی او پاکستان په دې اړه څه اندېښنې لري خبرونه کې راپور درکوو. د ملګرو ملتونو سګنۍ عمومي غونډه هم د افغانستان د استازي له حضور پرته پایل شوه. طالبان څه وکړي چې دغه سازمان کې څوکۍ ترلاسه کړي؟
ارتیا ده چې طالبان د نړیوالو مشروع شرایط ومني، معیاري دولت جوړ کړي، د خلکو حقونه ومني.
کونړ او ننګرهار کې سیلابونو خلک زیانمن کړي او د ایران او امریکا ترمنځ د زندانیانو تبادله پرون تر سره شوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي
I had the great pleasure of speaking to
Madadi Wiyar Darlochi Lu Americano Sarachos Azada di Khabri Wakram Laband Azad Chiwi di Iran la Tawqifa aw li Iran rawatali
Nur rapor na hamsta hilada maltiamu ukra
Dardeshi bi
da Azadi Radio Khabari Tolga
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومني راځو د خبرونه د سر موضوع ته د طالبانو دفاع وزارت خبر ورکوي چې په ختیځه برخه کې د ډیورن کرښې په اوګدو کې سباندې سل پوسټي جوړې کړې دي. طالب چارواکي دا کوي چې د امنیت د خوالي او د افغانستان د دفاع لپاره دا کار کوي. طالبانو داسې وخت په ختیځه برخه کې د پوسټو د جوړولو ادعا وکړي چې په دې وروستیو کې له پاکستان سره د طالبانو اړیکې سړې شوې او په تورخم کې هم د وی پوسټې د جوړېدو په سر نښتې لکبله د شاوخوا یوې اونۍ په مخه تورخم بندر تړلې و. تفصیل لاسفي ولاستانګ زیاتو
طالبان ادعا کوي چې د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې په هغو سیمو کې پوستې اچولي چې د پاکستان لخوا به هدف ګرځېدلې. طالب چارواکو ویلي د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد په امر یې دا کار کړی دی. طالبانو ته نږدې حریت راډیو د دغو پوستو د جوړولو په اړه یو ویډیویي راپور خپور کړی چې څو نورو رسنیو هم په حواله باندې رپورټونه نشر کړي. د ختیځو ولایتونو لپاره د طالبانو د لومړۍ سرحدي لوا قومندان قاري معراج د پوستو د جوړولو په اړه ویلي
دا چې کومه فرضي کرښه ده د موږ د لیوا مربوط کونړ او نورستان او ننګرهار ولایت ده. په دې کې الحمدلله موږ سرونه زیات پوسی په حال کې په دې فرضي کرښه باندې او الحمدلله ښه منظم دي مرګري هر چې دا غره جملې نه یو ده د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ سلاله سیمه ده. په دې کې هم موږ پوسی په حال کې په دې فرضي کرښه باندې الحمدلله ښه منظم دي مرګري سرکونه مرتجول کړي تاسیسات هر څه ترتیب مرته برابر.
طالبانو دفاعي چارواکو ویلي د ډیورند فرضي کرښې په اوږدو کې له اړتیا سره سم نورو تاسیساتو جوړولو ته چمتو دي. طالب چارواکو داسې وخت په ختیځو برخو کې له پاکستان سره پولې ته نږدې د څه باندې سلو پوستو د فعالولو ادعا کړې چې څو اونۍ مخکې په تورخم کې د پوستې فعالولو باندې طالب ځواکونه او پاکستاني پوله ساتي په نښته واوښتل. پاکستان ظاهرا د دې تاسیساتو په جوړولو خوښ نه دی او د تورخم نښته هم تر هغه وروسته پیل شوه چې طالبانو هلته پوسته اچوله. تر هغه مخکې طالبانو له پاکستاني پولیساتو سره په ختیځو او جنوب ختیځو سیمو کې د پوستو او تاسیساتو پر سر نښتې کړي. پاکستاني چارواکي بیا په عین حال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په پوله باندې د وسلوالو بریدګرو د وراوښتو اندېښنې ښکاره کوي او وایي په پاکستان کې دننه بریدونه هغه وسلوال کوي چې له افغان خاورې وراوړي. تازه د پاکستان موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ له امریکا غږ اردو سره په یو مرکه کې چې شنبه خبره شوه ویلي
همارا ایک چیلنج ہے ویسٹرن بارڈر پہ ٹیررزم کے حوالے سے اور جب
پلویدی زپولہ باندې د تراګری لپاره موږ یې وینګون سره مخ یو. کله چې د دوه خبرې کې دي هغه کې هم د سیمې هیوادونو چې پاکستان پکې شامل دي چین منځنۍ آسیا روسیا او د ناتو ځواکونه چې هغه وخت وټول په حال کې وو دوی ټول په یوه مسلې باندې له افغان طالبانو سره جوړ باسونو وکړل چې افغان خاوره به د هیڅ هیواد په خلاف د تراګری لپاره نه کاریږي. هغه په دعا کې د هغه خبرو پر مال په دیاړه ژمنې کړې وي
اون نیگوسییشنز کې دوران وهاه په کمټمنټس به دي تھی
کاکړ دا هم ویلو چې هیواد د دفاع حق او چیرته چې مناسبه غنی د دغه خبره ګام به پورته کړي. طالبان ویلي د پاکستان د حکومت د مخالفینو ملاتړ نه کوي او له افغان خاورې هم چاته پر نورو د بریدونو اجازه نه ورکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ګډه 2600 کیلومتري اوږده پوله اکثر وخت نه امن ګرځل کیږي او چارواکو تورونه لګولي چې وسلوال بریدګر پرې اوړي راوړي. د دې پولې په اوږدو کې له پورته ختیځو برخو کونړ او تورخم رانیولې تر ډنډ پټان او هاخوا په لویدیځ کې تر سپین بولدک څو واره په جمهوریت نظام کې هم سخت نښتې وشوي او وروسته د طالبانو په واکمنۍ دوه سره دغه نښتو وخت نا وخته دوام پیدا کړ.
ومریدل چې د طالبانو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې له پاکستان سره د ډیورن کرښې په اوږدو کې څه باندې سل امنیتي پوستې جوړې کړې چې هدف د دوی پټکو د سیمې د امنیت ټینګښت او د غرض د افغانستان دفاع ده. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې افغانستان یا په افغانستان کې اوسنیو چارواکو یا د طالبانو حکومت د پتیرو دوه کلونو کې څو ځله له پاکستانی پوله ساتو ځواکونو او د غرض ایرانی پوله ساتو ځواکونو سره وسلوالې جګړې هم کړې دي. افغانستان یا د افغانستان حکومت یوازې له ګاونډیانو سره ستونزې نه لري بلکې د طالبانو حکومت په تیرو دوه کلونو کې نه دی توانېدلی چې د نړۍ د هیڅ یو هیواد اعتبار یا باور ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبله هم سږ کال د طالبانو له حضور پرته ترسره کیږي. دا پرله پسې دویم کال دی چې د طالبانو حکومت هڅه کوي چې دغه غونډه ته خپل استازي معرفي کړي یا د ملګرو ملتونو ته ور معرفي شوی استازي په ملګرو ملتونو باندې ومني، خو ملګرو ملتونو بیا د طالبانو غوښتنو ته درد جواب ورکړی دی. د سیاسي مسایلو یو شمیر کارپوهان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان ګډون د نړۍ سره د دې هیواد د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سیاسي مسایلو یو شمیر پوهان په دې باور دي چې د افغانستان پاستازولې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې کوم استازي ګډون کړی وي، کولای شول چې له نړۍ سره د افغانستان ډیپلوماټیکي، سیاسي او سوداګریزي اړیکې پیاوړي کړي. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي مسایلو شنونکي عزیز مارج وای اړتیا و چې طالبانو د نړیوالو مشروع غوښتنې منلې وای، د افغانانو حقونه یې خوندي کړی او د یو مشروع حکومت په جوړولو سره د ډول نړیوالو غونډو کې د ګډون چانس ترلاسه کړی وای. خاغله مارج دا هم وای چې احتمالا د غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سرپرست ایمي اساسي نصیر احمد فائق وینا به نړیوالو ته د افغانانو د غږ پرسولو کې اغیزمنه تمام شي.
اړتیا ده چې طالبان د نړیوالو مشروع شرایط ومني، معیاري دولت جوړ کړي، د خلکو حقونه ومني، د زده کړو حق کار اهل ته سپارل هغه مسایل چې باید اصلاح او بدلون پکې راوستي وای، څو نړیوالو په رسمیت پیژندلای وای او اوس په ملګرو ملتونو کې استازي هم درلود. بیا هم نصیر احمد فائق حل ته دی او احتمال شته چې په دې غونډه کې تری وهدا د افغانانو غږ پورته کړي.
صداي مرته افغانستان بل امکان
تر اوسه معلومه نه ده چې آیا خاغله فائق دې غونډه کې وینا کوي او کنه. هغه د ملګرو ملتونو په اتیاي مغونډه کې د ګډون او وینا په اړه د ازادي رادیو پښتنه هم ځواب نه کړ. دوه کال وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د ګډون په مخه د طالبانو حکومت یو لیک استول سو سهیل شاهین د دوی د اساسي پټوګو منی، خو دا غوښتنه یې رد شوه. په ورته وخت کې د سیاسي مسایلو کارپو احمد سعیدی وای د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان ګډون مهم و، خو اوس مهال افغانستان یو داسې معیاري حکومت نه لري چې په دې ډول غونډو کې د ګډون شرایط برابر کړي.
ملګري ملتونه یو نړیوال بنسټ دی چې هلته ګډون ډیر مهم دی. له بده مرغه موږ داسې حکومت نه لرو چې د دې وړتیا او لیاقت ولري چې په دې غونډه کې ګډون وکړي.
خو له دې ټولو سره سره د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وای د افغان نجونو او ښځو حقونه د دوی د اندېښنو یو اصلي محور دی او دا موضوع د دې سازمان د اتاویایي غونډې په اجنډا کې شامل ده. د طالبان اوسنی رژیم د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا په ځلونو د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورن دي. د دې شورا په 1450 غونډه کې هم چې 13 اونۍ وشوه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ وبلل شو، خو د طالبانو حکومت د اندېښنې نه منیو په ځلونو ادعا کړي چې په افغانستان کې د ټولو حقونو خوندي دي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډو کې چې هر کال کېږي د نړۍ مشران راټولېږي او تلپاتې پراختیا هدفونو ته د رسیدو لپاره خپلې ژمنې تازه کوي. واقعتا د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته په دې غونډو کې د افغانستان چوکۍ خالی وه او څه کال هم برخلیک معلوم نه دی.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
سمغه غل ازادي راډیو نه اوري او سم راځو یو بل راپور ته. په افغانستان کې د سری میاشتې ټولنه وایي چې تازه لزګونه افغان ماشومان چې زړونه یې سوري دي د درملنې لپاره په کابل کې یو شمېر روغتونونو ته ورمعرفي کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې سلګونه نور په زړو سری ماشومان ورته درملنې ته منتظر دي. تفصیل خاطر پردې ساورو.
د افغاني سرمیشت ټولنه وای په زړه د سوري او ماشومانو د درملنې بهیر په دوام کې اته چلويخ نور ماشومان د کابل دوه سیمایز روغتونونو ته معرفي کړي او د درملنې ټول لګښت ورکوي. د دغه ټولنې لخوا د خبرې شوې اعلامیې لمخې چې د شنبې په ورځ خبره کړي راغلي، اوس مهال د خیریه موسسې سره 2000 هغه ماشومان ثبت دي چې زړونه یې سوري دي او باید درملنه یې وشي. د تیر جمهوریت نظام له نسکوریدو مخکې د دغه ټولنې لخوا په زړونو سوري ډیرای ماشومان د درملنې لپاره له افغانستانه بهر لیږدول کېدل، خو د طالبانو له واکمنیدو وروسته د غیداري اعلان وکړ چې د بودیجې کمښت او د خپلو همکارو هیوادونو د همکاري د ختمېدو لامل له افغانستانه بهر دغه ماشومانو د لیک بهیر ټکنه شوې ده. په همدې حال کې د هغو ماشومانو کورنۍ او خپلوان چې په افغانستان کې د سری میاشتې لخوا درملنه شوي په کور دننه د دوی درملنې په اړه بیلابل نظرونه لري. د کابل وسیدونکو محمود وای د افغاني سری میاشتې په همکارۍ یو کلن زوی منصور د کابل په وروختون کې د زړه عملیات کړی، خو اوس یې شونډې کله کله شنې کیږي.
د عملیات وروسته د هغه شونډې کله کله شنې کیږي. یو میاشت کیږي چې موږ هغه د فرانسویانو روختون ته وړ دا هغه فایلونه حل تدي او ډاکټرانو ویل چې خبر شي.
خود هلمند ولایت وسیدونکو چې نغړینو می پراپور کې واخیستل شید اکوي د هغه د خپلوان ماشوم چې د افغاني سرمیشت په مرسته د کابل په یو خصوصي روغتون کې د زړه عملیات کړی وو، له عملیاتو د شپې وروسته مړ شو.
د ملت پر وختون کې عملیات وشول. ماشوم دوه شپې وروسته ښه شو. د موج کې دی وڅکلې او په دویم شپې وینه وبهیدله. د نوکریوال بی غوري و یا نه پوهیږم چې څه وشول. هغه ځای شو. دا د مسلک کار دی، د جراح کار دی. زه نه پوهیږم چې جراحي سمونه وشوي او که غفلت وشو.
موږ هڅه وکړه د دغه عملیاتو په اړه چې په افغانستان کې کېږي د بهر له درملنې سره یې توپیر څه دی مسؤلینو پوښتو. خو د افغاني سرمیاشتې ادارې ویان نوراغا صاحبزاده دغه راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دغه شان هغه خصوصي روغتونونو هم چې دغه ټولنې سره د زړه د جراحۍ په برخه کې تړونونه لري په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د الحیات خصوصي روغتون د زړه د جراحۍ ډاکټر سید خالد راشد چې د دې ادارې یو قراردادي روغتون دی وایي په وروستیو څو میاشتو کې په زړونو سوریو ماشومانو شپېته عملیات کړي او په بریالیتوب سره یې ترسره کړي دي. د ډاکټر راشد د معلوماتو له مخې افغاني سره میاشتې ټولنه له نهو خصوصي روغتونونو سره چې د ماشومانو د زړه د عملیاتو لپاره اسانتیاوې لري تړونونه لاسلیک کړي دي.
اطفال معرفي میشه ما اکومې کو نمبر اطفال
هغه ماشومان چې موږ ته معرف کیږي موږ یې ایکو کوو. د ټلویزیون معاینات نو وروسته موږ د هغه معلومات د هغه د ستونزې مطابق په ایکو کې لیکو او وایو چې دا عملیات دلته ممکن دي. سره میاشت بیا دغه تاییدي وروسته موږ ته دغه ناروغ معرفي کوي. موږ دلته په الحیات روغتون کې یو عملیات کوو. الحمدلله په تیرو څو میاشتو کې شپې ته عملیات کړي. ماشومان ښه دي او خپل کورونو ته بیرته تللي.
د افغاني سرمیاشت د اعلامي پر بنسټ د ادارې په تیرو څوارلس میاشتو کې 1201 ماشومان د زړه د عملیاتو لپاره بېلابېلو کورنیو روغتونونو ته معرفي کړي چې له دې ډلې 1500 ماشومان روغ شوي او پاتې نور په روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوریدونکو وړاندې د افغانستان مسلو ته بیرته راستنیږو. خو اوس ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې او د ایرانی پانګې د خلاصون هوکړه د دوشنبه په ورځ عملی شوه. د دې هوکړې پر بنسټ امریکا او ایران هر یو 15 بندیان خوشی کړل. پر دې سربیره امریکا د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د ایران پانګه چې په جنوبي کوریا کې کنګل شوې وه آزاد کړه. د امریکا ولسمشر د خپل هیواد د غادباو د ازادۍ په خاطر د خوخی په سرګندولو سره له هغو هیوادونو مننه وکړه چې په دې برخه کې منځګړیتوب او مرسته کړي. صفی الله ستانګزای او د موضوع تفصیل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپل اعلامیه کې د 15 امریکایانو پر خوشی کېدو خوخی سرګند کړي او دغه تړون د عملی کېدو لپاره د قطر، عمان، سویس او جنوبي کوریا له هڅو مننه کړي ده. د امریکا او ایران ترمنځ د بندیانو د تبادلې په وروستي پړاو کې د دوشنبه پر ورځ 15 خوشی شو امریکایي بندیانو الوتکه له تهرانه دوحې ته ورسیده. امریکایي ولسمشر ویلي سیامک نمازی، مراد تهباز، اماد شرقي او دوه نور امریکایي ادبا چې نه غوښتل نمونه یې د شخصي دلایلو له امله افشا شي له کلونو دردونو او کړاوونو وروسته له خپلو عزیزانو سره یو ځایږي. پام دیال کې د امریکا د بارونو چارو وزیر انټونی بلینکن دوشنبه ناوخت خبرالانو ته ویلي د دغو بندیانو د لیږدون کې الوتکه له ښکته کېدو وروسته په دوه کې له دوی سره تودي او له احساساتو ډکې خبرې کړې. I
had the great pleasure of speaking to 7 Americans who are now free.
ما د دې ویار درلود چې لو امریکایانو سره چې اوس آزاد دي خبرې وکړم. لباند آزاد شوی د ایران له توقيفه او له ایران راوتلی دوه کې دی امریکا ته روان دي ټول خپل کورنۍ سره یو ځای شي. 15 تنه له دې وو کسانو نا قانون نیول شوی په ایران کې بنديانو زيني په کلونه او دوه نور له ایران له وتلو منع شوی. ما له هغه سره همدا چې دوی ته ورسېدل خبرې وکړم. زه تاسو ته ویل شم چې دا زما او د دوی لپاره خورا لمینیا او احساساتو ډکه خبرې وي.
conversation
لبلی خوا رويټرز ویلی د ایران ولسمشر ابراهيم رئيسي په نيويارک کې له خبريالانو سره په خبرو کې د تهران لخوا د 15 امریکایي بنديانو خوشي کول او بشپړ بشري عمل بلل. د دغو بنديانو د خلاصون په بدل کې امریکا په سویلي کوریا کې د ایران کنګل شوی 6 میلیارد ډالر سرمایه او په امریکا کې 15 ایرانی بنديان بخلي او خوشي کړی دي. د ایرانیان په امریکا کې په جرمونو تورنو. ایرانی او امریکایي چارواکو ویلي له دغو خوشي شوو بنديانو دوی چې غوښتل ایران ته ستانه شي د قطر پلازمینې دوحې ته رسیدلی. له دغو ایرانی بندیانو څخه یو یې دریم هیواد ته ورغلی او دوه نورې په امریکا کې د دوی په غوښتنه پاتې دي. قطري بانکونو ته د ایرانی شتمنیو سپارل او دوحې ته په ایران کې د امریکایي بندیانو سپارل د ایران او امریکا ترمنځ د بندیانو د تبادلې د تړون د پړاوونو یو برخه وه چې د دوشنبه پر ورځ بشپړه شوه.
اوریدونکو که د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکړي، په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته د کونړ او ننګرهار د سیلونو د زیان په اړه وایو، خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوری د ځینو ورځپاڼو پاڼې کتلې.
مل انلاین ورځپاڼې له زده کړو څخه د افغان نجونو د منع کېدو موضوع ته پام اړولی او لیکي، دوه کاله وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته تللو راوګرځولې، او افغانستان تر اوسه په نړۍ کې هغه یوازنی هیواد دی چې د ښځو پر زده کړو پکې بندیز لګول شوی دی. د اسوشیټډ پریس اژانس په دې راپور کې چې مل انلاین خبر کړی، ویل شوی چې د افغان ښځو او ماشومانو د حقونو مسله به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د اجنډا یو برخه وي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش هم د دوشنبه پورې په خپل ایکس پاڼه د نجونو پر زده کړو بندیز یو نه توجیه کیدونکې بشري سرغړونه بلل چې په وینا یې په اوږد مهال کې به ټول هوا ته زیان ورسوي. هغه یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې نجونې پرېږدي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې ویلي که څه هم مخکې له دې چې طالبان واک ته ورسیږي، په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه ماشومان د ښوونځیو د نشټوالي او نورو دلایلو له امله ښوونځي ته تللو بې برخې و، خو د طالبانو لخوا لګول شوي بندیز له 1 میلیون زیاتې کوچنۍ نجونې اغېزمنې کړي دي. د راپور له مخې دغه بندیز چې نړیوالو غندلی، د افغانستان د یو مشروع حکومت په توګه د طالبانو د پرسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کیږي، خو طالبانو د نړیوالو غبرګونونو سره سره پر نجونو او ښځو د لوړو زده کړو بندیز هم لګولی، او هغوی په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو او مؤسسو کې له کار کولو راګرځولي، او هم ځینې نور بندیزونه پرې لګولي دي. په راپور کې وړاندې لولو چې طالبانو ویلي چې ټولګیو ته د ټولو نجونو د بیرته ستنېدو لپاره یو لړ شرایطو ته اړتیا ده چې باید برابر شي، خو تر اوسه په دې برخه کې د پرمختګ نښې نه ترسترګو کیږي. د ملن آنلاین په لیکنه په داسې حال کې چې افغانان له زده کړې د نجونو منع کېدو ته اندېښمن دي، خو دوی د پیسو ګټلو، د دسترخوان پر سر، د ډوډۍ برابرولو، سرپناه او د وچکالۍ او سخت ژمي څخه د ژغورلو په څیر ډېرې نورې اندېښنې هم لري. فارن پالیسی خبرونه د امریکا افغان متحدینو ستونزو ته پام اړولی، او د پایل په کرخو کې لیکي په لسګونو زره افغانان د کډوالۍ په یوه بې برخلیکه وضعیت کې راګیر یا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې پټ دي. فارن پالیسی لیکي د 2021 کال په اګست کې په ګډوډۍ کې د متحدو ایالاتونو د وتلو په مهال د اټکل له مخې د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات تر شا پاتې شول چې زیاتره یې د طالبانو لاس ته ولوېدل یا په سیمه کې تور بازار ته لاره موندلې. خو د خبرونه په لیکنه دغه د پام وربه کده ژباړونکو د امریکا په پوځي اډو کې د ملکی کارکونکو او ان د افغان ځانګړو ځواکونو په ګډون د هغو په لسګونو زره افغان متحدینو چې په شلو کلونو کې د متحدو ایالاتونو لپاره ډېر قرباني ورکړې دي تر شا پرې خودو له اخلاقي قیمت سره پرتل شي، هغه یو نه څیز رقم دی. د فارن پالیسی په لیکنه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تفتیش د عمومي رئیس دیانا شاو په وینا لږ تر لږه 125,000 افغانان چې په متحدو ایالتونو کې د میشتېدو وړ دي تر اوسه په افغانستان کې دي چې په دې شمېره کې د دوی د کورنۍ غړي نه دي شامل. د خبرونې په لیکنه د کابل له هوایي ډګره د تخلیې په جریان کې 140,000 افغان متحدین وایستل شول چې له هغه مهال رئیس شاوخوا 90,000 متحدو ایالتونو ته رسیدلی دي. د دې ډلې یوازې 21,000 تنو ته ځانګړې ویزې ورکړل شوې، خو د نورو پروسه تر اوسه روانه ده.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کی او که دلته چې د زمر سره حکومت یو غړی ناسي مو شه پښتون ته باید جوابونه راکړي. یو څه د اقتصاد، د سیاست، اجتماع، کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچېری یو انجلۍ تعلیم ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه مې څه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو
وړاندې درته ستاسو پیغامونه هم خبرېدو ته چمتو دي. خو اوس راځو دې ته چې په کونړ او ننګرهار کې سیلابونو خلکو ته زیان اړولی دی او کورونه یې ړنګ کړي دي. دغلته په سلګونو جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې. په دې اړه پام وکړئ د روح الله انوري راپور ته، او ورپسې بیا ستاسو پیغامونه له یاده مه باسئ.
په کونړ کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین وایي تیر شپه 11 بجې په مرکز اسدآباد، مروري او شیګل ولسوالیو کې د شدید باران له امله سیلابونه راوتلي او خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تیر شپه 11 بجې خوښه د کونړ ولایت په اسدآباد او مروري او شیګل ولسوالیو کې د ډیر زیات تیز ورخ لامل سیلابونه راغلي دي چې تر دې دمه یوازې په مروري ولسوالۍ کې تر اویاو پورې کورونه زیانمن شوي دي. دوه دانې موټرې دي، درې نفر زخمیان لرو، 160 جریبه زراعتي ځمکه او همدارنګه 2 کیلومتره د غاخي پاس عمومي سړک دا زیانمن شوی دی. د دې تر څنګ د اسدآباد اړوند په څاګي او شګۍ کې تر اوسه پورې 6 کورونو راپور موږ تر لاسه کړی دی.
خلک بیا وایي سیلابونو سخت ځپلی او بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د مروري ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي تاج ولی رحیمزه او محمد ایاز شهاب
کورونه هم ویجاړ کړی دي، ځمکې د خلکو نه وړي دي، نو ډېر تاوان د مروري ولسوالۍ ولس ته رسیدلی دي. د دې تر څنګ د مروري ولسوالۍ ابتدایي مکتب چې کوم دی، دغه نه د مروري برکلي ته چې کومه لویه لاره ده، په دغه کې دغه لاره هم بیخي د منځه تللې ده، ځکه چې پیدروي کار هم نه کیږي. موټر سایکل او موټر خو لا غټه خبره ده.
د تیر شپې وروختونو په مروري ولسوالۍ کې ډېر زیات زیانونه اړولي وو، بالخصوص د ایسارې په کلي کې د خلکو کورونه وړي، مالونه وړي، کرنیز ځمکې وړي، ډېر زیات تلفات یې اړولي. د دولت او نړیوالو موسسو څخه موږ غوښتنه ده چې د دې خلکو سره مرستې وکړي او د دې خلکو لاسنیوی وکړي چې دوی ډېر مستحق خلک دي.
خو د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مرستیال راته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته د سروې ډلې لیږلي او خلکو ته د اوختو زیانونو د کره اندازې معلومولو وروسته به ورسره مرستې ترسره شي. د کونړ ترڅنګ د ننګرهار چارواکي هم وایي چې د تیر شپې بارانونو په وجه د یاد ولایت دلالپوري او مومندري ولسوالیو کې سیلابونه راوتلي چې 1.5 کورونه ویجاړ کړي او د شاتو مچیو شاوخوا 600 بکسي لمنځه وړي دي. د روان لمریز کال پیل څخه تر اوسه د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د موسمي اورښتونو او سیلابونو په وجه په زرګونه کورونه د کرکلي ځمکې، باغونه، سړکونه، پلونه او نور ټولګټې ځایونه ړنګ شوي دي چې ولسونه یې ستونزو سره مخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته اصل اسلام زموږ د ملت خلکو دغه ارزو د طالب چارواکو څخه چې دغه کار والی کار ته وسپاري، نو به انشاءالله هم زموږ او هم د دې کارونه دایمي لپاره سم وي.
د زړه د درد به چای و خو چا ته وجاړو، د چا د لاسه وجاړو. یوه تذکیره په 100 روپۍ یا 500 روپۍ شله. اقتصاد د خلکو ډېر ضعیفه، نو الله دې رحم وکړي، الله دې رحم وکړي. بس دا یو پام یې درته کېښوده.
ازادي راډیو محترم کارکوونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیغام داد سے متقدین تبادی نسور رسو کول نہ رکھ دیکھو متقدین معاش نہ خستہ بچو مرشی وڑ وڑ مشمال لری مسیان بچان لری نو آخر غم دی خوراک و سخاک دی پرس بندوبست غوڑی من خود خدای نو وطلو دل حس اثر نشتا.
السلام علیکم. دا ازادی راڈیو قدرمنو محترمو خبریالانو جورنالیستانو ته السلام علیکم. زه د میدان وردګو ولایت څخه تاسو سره په رابطه کې یم. واقع ده په افغانستان کې اوس د جورنالیستانو ځورونه، ربړونه، تهدید د پخوا څخه زیات شوی ده.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل دوويشت یولس سلریوشت دوسوا یو